په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې مو زنور ریاس نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دو جګپوړو غړو ته اجازه ورکوي چې د 2020 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دا ډول اسنادو غوښتنه کړې وه. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزي ښار کازان نن پنجشنبه د روسیې او اسلامي نړۍ د یو نړیوال فورم یا غونډې کوربه دی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې د رسنیو د راپور له مخې دغه غونډه نن او سبا دوام کوي چې پکې به د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او نورو اړوندو همکاریو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته تللی دی.
د تجارت د محترم وزیر صاحب په مشرۍ پلاوی چې یو تعلیمي او اقتصادي پلاوی د روسیې فدراتي پلا لوري په رسمي بلنه تاتارستان ته د ورځنۍ سفر لري چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او هلته به په دغه فورم کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي فرصتونو باندې او دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې اترې ترسره شي.
هغه زیاته کړه چې د دوی پلاوی به د دغې غونډې په څنډه کې د تاتارستان له چارواکو سره جلا جلا لیدنې هم ترسره کړي. د دغې غونډې په رسمي وی پاڼه ګډونوالو ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا هم خپره شوې چې پکې ویل شوي روسیه له اسلامي هیوادونو سره نږدې او باوري اړیکې لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپل ایراني سیال سره د افغانستان ایران د ګډې پولې پر امنیت او بو او ایران کې د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې امیر خان متقی او حسین امیر عبداللهیان پرون په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران خواف ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو په ګډون پر یو لړ مسلو خبرې وکړې. ایران که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تهران کې د افغانستان د سفارت او په دې هیواد کې د قونسلګرۍ چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې له ایران سره اړیکې د خوالي خواته روانې بلل شوې دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې د دواړو لورو په ایران کې د افغان کډوالو په اړه چې وخت نا وخت ورسره د ایراني پولیسو د ناوړه چلند راپورونه ورکول کیږي څه ویلې دي. یوازې دومره ویل شوی چې ایران به په دې هیواد کې د افغان زندانیانو ستونزو ته رسیدګي کوي. د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ ویلی نړیوال باید د اصفهان په مرکزی زندان کې دریو معترضانو د اعدام مخه ونیسي. دغه زندانی معترضان صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی یاد شوی دي. د ایران د بشري حقوقو بنسټ چې مرکز په ناروې کې پرون په یو خبر پانه کې وویل چې دغه زندانیانو ته د هغو اعترافونو په بدل کې د مرګ سزا ورکول کیږي چې د دوی په خبره په زور او شکنجه ترې اخیستل شوی دي. دغه بنسټ له هیوادونو غوښتي دي چې ایران کې د خپلو سفارتونو له لارې هڅه وکړي چې دغه کسان د اعدام له سزا وژغوري. ایران په دې هیواد کې زرګونه هغه اعتراض کوونکي نیولي چې د تیر کال سپتمبر کې د پولیسو په تعقیب کې د یوې پیغلې مهسا امینی تر وژلو وروسته لارو سړکونو ته راوتلي وو. په تېره مارچ میاشت کې د ایران حکومت 2000 بندي معترضان وبخل. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو د سزا په اړه وړ مورس خپور کړ، ایران هغه هیواد یاد کړی چې له تر ټولو زیات د اعدامونو سزاوې عملي کړې دي. سعودي عربستان او چین دویم او دریم ځای غوره کړی دی. د اوکراین لپاره د چین ځانګړی استازی لیو هوی پرون چهارشنبه داسې مهال کیف ته ورسېد چې په باخموت او یو شمېر نورو سیمو کې توده جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې لیکلي چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې په دې کچه یو چینایي چارواکی اوکراین ته ځي. پیکینګ چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی نه دی چې آیا پیکینګ چې پر اوکراین د روسیې یرغل نه دی غندلی ویلي آیا ندی ویلی وبخی چې له هوی د سیاسي جولجاړي په هدف اوکراین ته تللی دی. چین در روان 2023 کال په پیل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او د اوربند رامنځته کولو لپاره 12 ماده ایزه طرحه وړاندې کړه، خو لویدیځو هیوادونو له پامه وغورځول او ویل چې چین د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې بې پرې نه دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري چې د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکالی غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکایل په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د می په 24 پر دې مسلې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي او کنه رای واخلي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایاند ویدانت پاتیل خبري اعلان ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي شوی وګوري. مکال چې او بخی مکال چه له افغانستان د 2021 کال په اګست کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څېړنه کوي. له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام چې ډیپلوماتیک چینلونو ته د لاسرسي اجازه ورکوي یو مهم پرمختګ وباله او ویل که د بهرنیو چارو وزارت د کمیټې ټولو غړو ته اجازه ورکړي چې دغه چینلونه وګوري نو دی فکر کوي چې دوی یوه حقوقي دعوه په محکمه کې حل کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز ویلي، له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیې بهیر له ګډوډیو سره مل وو او په همغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې 14 امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. لبل خو د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې سنکام ویلي، له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډیره کړي. د سنکام ویلي که داعش له افغانستانه بهر د لویدیځ پر اهدافو بریدونو ته لومړیتوب ورکړي کولی شي تر شپږو میاشتو دا وړتیا پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي د طالبانو حکومت د داعش په وړاندې د مبارزې لوړه اراده لري، خو دا وس نه لري چې د دغې ډلې د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قومندانې یا سنکام قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي که داعش لومړیتوب ورکړي په شپږو میاشتو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو بریدونه کولی شي. مایکل کوریلا دغه څرګندونې د امریکا کانګرس ته د هغه راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې چې د همدې کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 30 نیټې د دوی د څارنې عملیات پکې راخیستل شوي دي. دغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سرپلټونکي لخوا جوړ شوی د می میاشتې پر 14 نیټه د همدې وزارت پر ویبپاڼه خپور شوی دی. د 2021 کال د اګست له وروستۍ نیټې یا له کله چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلي، دا د افغانستان د څارنې د وضعیت شپږم راپور دی چې پینټاګون لخوا خپریږي. په راپور کې راغلي داعش د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د هوایي ډګر او بهرنیو چارو وزارت پر سړکونو او څو نورو اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. د سنډکام قومندان مایکل کوریلا ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې لوړه اراده لري، خو په خبره دا وس نه لري چې د داعش د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. له افغانستانه همدې احتمالي ترهګریزو بریدونو ته په پام د امریکا دفاع وزارت ویلي غواړي پر دغه هیواد له لرې واټنه کنټرولیدونکی هوایي پوځي څار زیات کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې دغه څار ځکه زیاتوي چې په وینا یې اوس افغانستان کې د بالقوه یا احتمالي ترهګریزو ګواښونو د بشپړې مشاهدې امکانات نه لري. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان ویلي د دوی د څار د زیاتوالي لپاره د جاسوسۍ داسې هوایي وسیلې ازموي چې د ډېرې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدلی سي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه څارونکي وسیلې به څه وي، خو زیاته کړې ده چې په فعالیت کې به یې سیګنالونه او انساني ذهن شامل وي. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکو د اندېښنو او پر افغانستان د هغوی د څار د زیاتوالي په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د راپور د لیکلو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو په وار وار د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښېږي. دوی دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش او القاعده شبکې په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ازبکستان اسلامي غورځنګ وسلول په افغانستان کې فعالیت لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د پوځ مرکزی قمندانې سینکام ویلي له افغانستان د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هېواد پر فضا څارنه ډېره کړي. سینکام ویلي که داعش له افغانستانه بهر د لویدیځو پر اهدافو بریدونو ته د لومړیتوب ورکړي، کولی شي تر شپږو میاشتو دا وړتیا پیدا کړي. خو د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې داعش که څه هم ډېر ځپل شوی، خو په هغه حد کې نه دی چې وکولی شي له هېواد بهر نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه کړي. پر موضوع اسدالله لودین د پوځي چارو د کتونکي اجمل عمر شینواری نظر پوښتلی او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې امریکا ولې د افغانستان پر فضا څارنه ډېروي، آیا د داعش د ګواښ جدي دی؟
اوایي څار چې د امریکې د دفاع وزارت ویلي دي، په دې اکله باندې دو کوم ګواښونه چې دو ته متوجه دي او کوم تارکات چې د افغانستان په راځي کې د تروریستي شبکو فعال دي، سره د دې چې یو ټکی به ډېر روښانه وي چې د تروریستي شبکو مراکز په پاکستان کې دي ولې فعالیت یې په افغانستان کې دی. نو د هغې په بنسټ باندې دو غواړي چې هم طالبان د تاثیر لاندې وساتي او هم کوم تارکات چې د تروریستي شبکو دي هغه وشي ښه وڅاري، او د هغې تر څنګ دو د پوځي لحاظه بل اساسی نه لري د ځمکې د لارې نه، نو دو هڅه کوي چې د هوایي لارې نه کوم کشفي وسایل چې لري د هغې په ذریعه باندې دو وشي کولی چې دغه ټول پوځي تحرکات د توریستي شبکو د هوا د لارې نه وڅاري.
تاسو د امریکا د پوځي وړتیاو په اړه معلومات لرئ؟ دوی د هوایي څارنې له لارې په ځمکه کې ورانکاره فعالیتونه کتلی شي او که هو څنګه؟
دوی پوره چې شی لري ټکنالوژي لحاظه د هوایي لحاظه دو پوره دا وړتیا لري چې وشي کوله د هوا له لارې نه ټول د ځمکې هغه پوځي تحرکات وڅاري، او دغه کشفي وسایل یا دغه کشفي کوم ډرون چې دي د دې په ذریعه باندې دو دا وړتیا یا دا ظرفیت لري چې دا کار وکړي.
د امریکا مرکزی قمندانۍ دا هم ویلي چې داعش ممکن شپږ میاشتې وروسته دوی ته هم ګواښ پیښ کړي، البته که چیرته اراده وکړي. دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
دا هغه اندېښنه ده چې موږ د جمهوریت په وخت کې حتی د خپل بنګلي دوستانو ته او سیمه ییزو هیوادونو ته ویلي چې که افغانستان په هغه ډول باندې چې ایجاب کوي یو توافق ته د سولې ونه رسېږي، نو دا ګواښونه به هم سیمې ته او هم نړیوالو قوتونو ته چې د افغانستان په قضیه کې زی دخل دي د داسې ګواښونو سره به دو مخامخ شي، او دا اندېښنه مطلقا په ځای ده. او د دې اندېښنې په هکله باندې د پخوانه هم تشویشونه اوس ولې دا اندېښنه زیاته شوې ده، د دې په خاطر باندې چې د دې داعش د شبکې لپاره یو ښه فرصت په لاس ورغلی دی چې د طالبانو د نیمګړتیا او هغو ګټه پورته کړي.
د پوځي چارو کتونکی اجمل عمر شینواری و چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ یا سینکام د وروستي اقدام په باب خپل نظر را سره شریکاو. سینکام ویلي له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هېواد پر فضا څارنه زیاته کړي. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
او مخې له دې چې د ازادي راډیوي مجلې ته ور ورسیږي د همدې خپرونې وروستۍ موضوع د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو هوکړه لیک د دو نورو میاشتو لپاره تمدید شو. په دې اړه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په یوه تلویزیوني وینا کې یو لړ څرګندونې وکړې. تفصیل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د هوکړه لیک تمدید نړیوالو ته ښه خبر بللی او هرکلی یې ترې کړی دی. دغه هوکړه پرون چهارشنبه د دوو نورو میاشتو لپاره هم تمدید او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په رسمي ډول اعلان وکړ. لږ وروسته بیا روسیې ملګرو ملتونو او اوکراین هم دغه خبر تایید کړ. له تیرو څو ورځو راهیسې په تور سمندرګي کې د بیړیو تګ راتګ نږدې درېدلی و، ځکه نن پنجشنبه د اوکراین د غلو د صادراتو د ټاکل شوي مهلت وروستۍ ورځ وه. دغې هوکړې په نړۍ کې د خوراکي موادو د کمښت هغه ناورین راکم کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته رامنځته شوی و، ځکه اوکراین د نړۍ د غلې د سترو صادرونکو هیوادونو له ډلې دی. دغه هوکړه د تیر 2022 کال په جولای کې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوه او لومړی پړاو کې یې موده څلور میاشتې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دغې هوکړې د تمدید د تایید ترڅنګ دغه معامله د نړۍ د خوراکي خوندیتوب د تضمین لپاره عملی امکان بللی دی. دغه وزارت ویلي دا اقدام به په لومړي سر کې له هغو هیوادونو سره مرسته وکړي چې غلو دانو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نابینزیا ویلي دا هوکړه ځکه تمدید شوه چې په خبره یې لا هم هیله لري چې رامنځته شوې ستونزې هوارې شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي د دوی روسیې، اوکراین او ترکیې استازي د ناحل شوو مسلو په اړه بحثونو ته دوام ورکوي. هغه هیله وښوده چې د روسیې او اوکراین کرنیز حاصلات او کیمیاوي سره په خوندي ډول د نړۍ نورو هیوادونو ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیرې لیندا تامس گرینفیلد ویلي پر اوکراین له یرغل وروسته د روسیې د غلو په صادراتو کې کوم بدلون نه دی راغلی او په خبره یې که یې کچه زیاته شوې نه وي نو کمه شوې په هیڅ صورت نه ده. اوکراین هم د خپلو غلو د صادراتو د تمدید هوکړه ستایلې او ټینګار یې کړی چې روسیه باید دې برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم پدی خبرونه کی دی سندرغاړي د یوروویژن سندرو د کال جایزه خپل کړه. د نړۍ د موسیقي لډګره دا خبر هم لرو چې د سودان یو پیژندل شوی سندرغاړي د کورنۍ جګړې پر مهال ووشل شوه او دا غږ غلی شو. له ډاکټر زرین انزور سره شخیدلی یم.
تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی
د اخلي ملال شعر لرو.
د ماشومانو رم شتینه لاسونه د ونو درد خوشکړي اوس په ساره کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه ژغوي.
او له غزني دا خبر لرو.
موږ په څوارلس سوه دول مریض کال کې تقریبا ټول یو څلوېښت کسه بهرني سیلانیان درلودل.
د خبرونه په پیل کې موسیقي ته مخه کوو. د سویډن نامتو سندرغاړي لورین د اروپا د کال سندرغاړي شو. د هغه سندرغاړي د څلور کال مخکې پښتو سندره بللې و.
I was
د دې سندرې په پیل کې انانسري استاد اولمیر داسې معرفي کړی:
دا زمون زیبا وطن، or in English this is our
ya pa english juba das mukhis da hewat pa afghanistan ki wadira mashhoor sandara da che usturai afghan sandar ghari ustad awalmiri ham compose kadai aw hami balalida
ustad awalmir
da urpa da kal sandari da ghorawi program ya eurovision chtakal shwi wa pa ukraine ki wushi da britania pa liverpool shar ki da unai pa pail ki tafsar shu da di siali usul da siri چکم سندرغاړي د کال جایزه ګټلې وی بلزل ته هغه په هیواد کې د مسابقه تر سره کیږي پر اوسه شکل د اوکرين د موسیقي ګروپ کالوش ته دا ویاړ ور په برخه شوی وو په سژنه سیالي کې 25 سندرغاړو برخه اخیستې وه لورین تر بریا وروسته رسنیو ته د خپل احساس په اړه وویل
یو احساس چې زه یې دننه په خپل وجود کې لرم او زما وجود یې نیولی دی دا یوه مننه ده لا ټولو مننه زه دا د زړه له تله وایم
لورین 15 کاله مخکې هم د اروپا د سندرو د سیالۍ اتله شوې وه دا دوهمه سندرغاړې ده چې دا مسابقه دوه ځله ګټي خدا ویار یوازې پاتیایم میلادی کلونو کې د ایرلندی سندرخاړی جانی لوګان په برخه شوی وو لورین وای
په 2012 کال کې هر څه ماته نو یو زه یو ساده نجلۍ وم زه نه پوهېدم چې څه ته تم وکړم خدا زل تاسو زه په میلیونونو ځله اورېدلې یم
د اروپا د سندرو کلنۍ مسابقه په نړۍ کې د سندرو تر ټولو لوی پروګرام دی چې په مستقیم ډول د تلویزیونونو له لارې خپری شي دا مسابقه له 18 کلونو راهیسې هر کال ترسره کیږي یوازې په 2020 کال کې د کورونا وبا له امله دا سیالي ونه شوه اټکل کیږي چې دا سیالي تر 1.8 میلیونه ډیرو کسانو په نړۍ کې د تلویزیونونو له لارې کتلی وي لورین چې دا ځل سندره ویله نو کان ډیر اوشته وو شای شاوخوا لس سنتي داوی
and I mean the performance in itself has all the elements
دا سندرو ویل له اوبو پرته ټول شیان لري خو به هم زه خولي کوم زه غواړم چې حرکات پیاوړي کړم ځکه چې زه ډیر خوځېږم او دا انرژي د چې ماته پیدا کیږي ما د حرکات په نوکانو پیاوړي کړل نو تاسو د حرکات کتلای شئ چې زه یې تر سره کوم
د لورین دې سندري د یوروویژن سژنې جایزه وګټله موسیقی لډګره د یو خبر ترڅنګ یو بد خبر لرو سوداني سندرغاړي 15 کلنه شادن محمد حسین روانهونی د سودان د کورونی جګړې پر مهال ووشل شو شادن په مدرمان شهر کې چې د پلازمېن خرطوم په شمال لویدیس کې د نیل سیند پورې غاړه پروت دی په خپل کور کې و چې د هوان مرمه یې پر کور ولګیدا او دای ووشل شادن مدني فعال هم و په 2019 کال کې د سودان د هغه وخت ولسمشر عمر البشیر پر ضد په مظاهرو کې برخه واخیسته شادن د نورو سندرو ترڅنګ ګڼي سوداني ولسی سندرې بللې دي سودان کې د اپریل په 15 د پوز د ټوټالو ترمن نشته پیل شوې دي چې په سلګونو ملکيان د جګړو پر مهال پکې وژل شوی او تر 200 ډیر کسان نورو هیوادو ته کډوال شوی دي په کور دننه هم شاوخوا ولکه کسان د خپل کورونو پر شروع تاړ شوی دي او کورونه یې پرې شي دي د سودان هنرمندانو او د شادن مینوالو په خواله رسنیو کې خپل ویر پراخ څرګند کړی دی اسادی رادوی مجله له اسادی رادو اوري د پهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب چاپ شو
هاشمي خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب زرین انزور د واحد لیکدود په نوم باندې
یو رساله چاپ کړې ده چې د نوم څخه یې معلومیږي چې په دې کتاب کې د لیکدود په اړه چې یوه کړکیچنه او یو ډول جنجالي موضوع ده په اوس وخت کې د دې یادونه شوې ده. په دې کتاب کې هغه پریکړه راغلې ده چې د پوهنې وزارت د نصاب د کمیټې په وخت کې ترتیب شوې وه، همدارنګه د پښتونخوا او د افغانستان ډېرو لویو پوهانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کتاب یوه کوچنۍ رساله ده چې په 500 مخونو کې لیکل شوی او ترتیب او تنظیم شوی ده او یو لس سوه ټوکه چاپ شوی دی.
د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کتاب له مؤلف زرین انزور سره وړاندې د همدې کتاب په اړه په تفصیل مرکه اورېدلی شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د پښتو واحد لیکدود مسله راخلو. پښتو په عربي حروفو لیکل کیږي او د الف ب له یو څو تورو پرته مو نور ټول توري عربي دي. په عربي کې د لیکدود مسله حل شوې ده، خو د املا پر سر تر وی پیړۍ ډېر وخت وشو چې جنجال په خپل حال کې دی. په دې وروستیو څو لسیزو کې چې انټرنیټ هم شوی دی، د عربي ژبې د حروفو او املا او انشا په اړه بحثونه بیا توده شوي دي. د عربي ژبې د ژبپوهنې مشهور لیکوال ډاکټر امیل بدی یعقوب په خپل کتاب فقه اللغه العربیه و خصایصها کې لیکي چې کله عربانو ته د کتابونو د چاپ صنعت راورسید او د ښوونځیو د کتابونو چاپ ته یې مخه کړه، دوی متوجه شول چې په عربي خط کې ستونزې زیاتې دي. په عربي لیکدود کې لوستونکی باید ګڼ کلمات حفظ کړي بیا یې ولولي. په اروپایي ژبو کې لوستونکی یو شی لولي چې زده یې کړي. د عربي ژبې پوهان وایي چې زموږ لیکدود د لهجو د زیاتېدو او د فصیح ژبې د له منځه تلو سبب شوی دی. د عربي ژبې ټولنې په 1938 کال کې اوږد بحث وکړ چې ستونزه څرنګه حل کړي. آخر هغه وخت زر مصري پاونډه جایزه وټاکله چې ښه وړاندیز ته به دا پیسې ورکوي. هغه وخت ژبپوهانو 200 وړاندیزونه وکړل. پر دې وړاندیزونو کلونه کلونه بحثونه وشول خو نتیجې ته سر ونه رسېدل. یوې ډلې وړاندیز وکړ چې عربي ژبه دې په لاتیني حروفو ولیکل شي. البته تر دې مخکې په 1930 کال کې هم یو شمېر پوهانو ویلي وو چې ښه ده چې عربي ژبه په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1990 او 1990 لومړي کلونو کې هم ورته هڅې وشوې چې عربي په لاتیني حروفو ولیکل شي. په 1934 کال کې د مصر د عربي ژبې ټولنې د لاتیني وړاندیز نورو عربي هیوادو ته هم وکړ، خو نورو هیوادو موافقه ونه کړه او د حرکت د نړیوالې جګړې له امله هم اغېزمن شو. د عربي لیکدود ستونزه موږ هم لرو. مثلا واړه واولونه فتحه زما کسره نه لیکو خو تلفظ کوی. د عربي ژبې پوهان وایي چې دوی دوه ډوله لیکل زده کوي. یوه ژبه هغه ده چې ښکاره ده، لکه هغه کلمات چې له واولونو سره لیکل کیږي، بله پټه ژبه ده. مطلب یې دا دی لکه موږ چې په ګل کې واو نه لیکو او لولو یې، ښکاره بیا لکه د پیشو کلمه ده چې هم یې یا تلفظ کوو هم یې واو او دواړه لیکو. موږ د خپلې ژبې املا حفظ کوو، دا به زده کوو چې هاوس په ذات لیکل کیږي او زکات په زال نه لیکل کیږي. نن سبا چې فیسبوک او خواله رسنۍ شته او یو شمېر خلک په ګډوډه املا لیکل کوي، د ځینو په باور دا د دې سبب شوی چې ډېر ځوانان سمه املا ونه لیکي، ځکه چې هغه حفظ کړې املا ورسره ګډوډه شوې ده. په دې کې هېڅ شک نشته چې واحد نصاب ته ډېر زیات ضرورت شته او تر هغو شایي په پښتو ژبه کې دا ستونزه هواره نه شي چې په ښوونځي کې نصاب یو نه شي. په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پوهنې وزارت د پښتو او دري درسي کتابونو د واحد لیکدود د خوراوي لپاره د دې وزارت د تعلیمي نصاب د پراختیا او درسي کتابونو د تالیف ریاست په نوښت درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی وو. د دې ورکشاپ یو برخوال محمد زرین انزور وو. د دې پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود په اثر کې د دې ورکشاپ پریکړه راغونډې کړې دي. دا اثر تازه چاپ شوی دی. له ډاکټر انزور نه په واورو چې په دې ورکشاپ کې خو په لږو کلماتو موافقه شوې ده. ټول 135 الفاظ دي چې ځینې یې ترکیبونه هم دي، نو دا کم نه دي؟
موافقه په ټولو شوې ده، هیڅ داسې موارد نشته چې موافقه نه ده شوې. دا هغه موارد دي چې موږ ستونزه لرله، چا به یو ډول لیکل یا زمونږ د نصاب په کتابونو کې په دغه بیلابیل ډولونو باندې د اول نه تر اخره پورې راغلي وو، نو دا زمونږ د تعلیمي نصاب د پښتو برخې مسؤلینو یو لست برابر که چه ده اغا برخه ده چه من پکستون زلرو، یعنی پا بلابلو بانو بانده زمانگ دیکوالو تعلیم نصاب پا کتابونو کلی کلی دی، نو اغا برخه که چه موافقه و اوشتا پا اغا هیت ده بحث نو لانده کبل اغا ندی لیکل شوی یا دلتا لست شوی نو، یوازی دستون زلرون که برخه یا اغا چه تفاوت پا که موجود و اغا برخه یا داشته بیدی دا بیا بیا لسوات یا که چه کلا ده نوی تعلیمی نصاب لیکل که ده او دیتا بلابل متخصیصین راتول شوی و دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې ځکه له لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو هغې کې یو څه ستونزې وې لا اوس هم پاتې دي هغه چې وروسته پکې یو څه اصلاحات
راغلل. تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو روسه بیا څه کارم شوه دی لا نور کار تم ضرورت لري تاسو په معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لگا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي، نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمر هغه تر هغه لومړنی په 1300 کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوي تر اوسه هم د ګټې وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زما په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زما سفر دا و چې دغه کومه اندازه چې دلته یو سلو پنځه دېرش موریده دي دا ډېر عاجل موضوعاتو چې باید راغلی وی. په دې کې یو بل ټکی هم دی چې هغه برخې د واحد نصاب چې زموږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړي وو او هغه په هغې باندې تصویب شوی وه زموږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او د کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړي وو. هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه وه شامله کړې، هغه هم دلته یو څو بیلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړي دي چې هغه برخه چې مخکې پې زموږ پوهانو فیصله کړې ده هغې ته بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته، دي هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې پرې بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فیلالوجي دی، لکه اغزی، ازغی او اغزی منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، که چیرته احتیاط ونه شي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي. نو د فیلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډ کې کتل شوي دي او کنه په عام منل شوي تلفظ باندې عمنا شوي؟
نه، په دغه برخه کې البته موږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فیلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بدن بغه وچې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یادې یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کمه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې، نو دا دغه ټول مسایل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی، په حوصله بحث شوی دی او آخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ وه د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوې ده او په آخر کې له نیکه مرغه چې ټولو په اتفاق ټولو لاسلیک کړی دی ماغه نمونې د لاسلیکونو هم د خپلو پوهانو راوړي دي د دې رسالې په آخر کې چې ټولو په اتفاق کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې ډیر ټینګار په دې کېده چې ښکاره واولونه په ژبه کې زیات شي، خو دلته په ځینو کلماتو کې واولونه غورځېدلي دي، لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوې ده، همداراز په ټیلیفون کې یا هست شوې ده. دا په څه استناد موافقه شوې ده؟
دا څه ده چې دغه ژبه که مخصوصا به لیکتود دا یو دغه دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی، یعنی داسې یو قرارداد دی یا داسې یو تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا، یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي، دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو. ډېر حتمي نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه، البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا د مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته، هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی، یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو، دغه ستونزه په کې شته.
لیکن انځور صاحب وبخښئ، دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده، په دکان کې مو بیا واو مراد کړی دی، فکر نه کوي چې یو څه ګډوډي ممکن رامنځته شي؟
ښه، ستونزې په دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډېرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې که دا په دا بڼه راشي، خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډېرو کسانو امانات دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل، چې ودې کې شک شته دی. مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی، مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف، مثلا لکه کمیس، مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه؟ کمیس دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو. آخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي، یعنی دینی ارزښت لري، هغه دې پاتې شي په خپل ډول. مثلا هغه قرآن مونږ په هماغه قاف باندې باید ولیکو، مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه ده چې حتمن دي مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي.
نو په دې کې انځور صاحب وبخښي، ډېرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلي، لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده.
و همداسې ده، همداسې ده، په موافقه په عین شوې ده، ځکه چې هغه کې نو داسې دی چې دا معلومات ندي معلومات که نه، یعنی ډېر څه دغه کوي، یعنی زمونږ په دا سلسله کې هم داسې راغلې ده چې باید په هماغه بڼه باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډېرو خلکو هغه کوو چې دا معنا که په هماغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي، خو منل شوې بڼه معنا شوه، ځکه دا معنی او معنا او معنا. نو زمونږ ځینې پخوانیو پوهانو هم همدغه معنا باندې معنا کړې وه، دلته هم شوله. په ټیلیفون کې هم یو واول پکې راغلی شوی دی، مثلا ټیلیفون یعنی یو یې پکې راغلی ده په منل شوې بڼه کې، مګر دغه نه ده ټیلی دوه یېګانې نه دي پکې راغلي. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو واول پکې مراد شوی دی ټیلیفون ده. بلې ډېر هلته بحث دا چې دا بل ډېر خفیف هغه دی واول دی چې کله کله ډېر نه تلفظوي، کله کله اوله یا کې چې دی.
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې ژبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به هغه مفرد جوړښت ساتو. مثلا د ښوونکو په برخه کې یو شمېر کسان په دې باور دي چې دا شون کیو لیک باید ولیکل شي، ځکه چې هغه یادې مفرد شته، خو تاسو بیا دا غورځولې ده، په دې کې مو څه شی مراد کړي؟
ښوونکی مثلا په مفرد حالت کې مفرده یې ده، یعنی بیٹک په دې لکه
نه
او په جمع حالت کې هغه دوه څنګ په څنګ ټکی لري چې شوون کړي هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی راي
خو په شوون کیو کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکدود کې
نه دغه اخر یې چې ما ارزته و چې او اخر یې شته دی کنه خو شوون کوي به جمع شوون کی راغلی دی او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی ځینو سره په دا بڼه ونه لیکم خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو پوهانو په تایید یو بڼه وټاکو مثلا زه تاسو وایم ریښتیا دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا هلته ډیر په دې کلمه باندې بحث شوی دی ریښتیا بی یا یعنی اوله یا چې حد شل زکه چویل چې دغه دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انانه کې هم بی یا ډیره راغلی ده نو راځئ چې همدا ریښتیا په ریښتیا یا الف ولیکو نسبت دې ته چې دا اول کې هم یې ورته ورکو نو ځکه دې کې د ټولو اجماع په هغه وخت کې چې کومه زمونږ د علمي اکاډمیکه برخه وه د دې ټولو اجماع په کې لازم وه او د همغه اجماع په اساس باندې فیصلې شوې
انزور صاحب ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسي نصاب واحد پښتو لیکدود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چې هلته په کلماتو باندې شوي وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخیستي وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل دا خبرې ټوله بې له هغه هم د بحث وړ دي او بیا بیا به بحثونه پیروان وي
ولې نه کاشکې داسې شوی وای له بده مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا که شوی وي دا ښه کار وو مګر نه دی شوی دا کار زه بیا هم وایم چې د لیکدود کتاب هم د تل لپاره تړلی نه دی بیا به بحثونه پکېږي دا غینه مخکې هم شوی دی وروسته هم شوی دی د باندې د بحث زمینی شته دی مګر کم ټکی چې مونږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دی چې لازم ده چې مونږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی مونږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګړدودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک بڼه یې وکړو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه مونږ باید د دې ګړدودي محدودونه وباسو او واحد د فیصله ته د لیکدود په اړه ورسو دا به پرانسته دي بیا به وکړو په دغه امید به وکړو په دغه نیت به وکړو چې مونږ خپل لیکدود واحد کو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه هم مونږ له منځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او عملاتې
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دی چې په پښتو ژبه کې د لومړي ټولګیو لپاره شای دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړي او دوهم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پیشو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال ز زوات زوی بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم سره ورته ژغونه لري
آزادی رادیوئی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر آزادی رادیوئی مجله په خپل شخ لورولای دی
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي د وژمو نرم شزینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلې په ژبه د سوز نغمه جغوی د زنجیرونو د هر شرنگ سره ریشمی نیپشه د یوی سا خوژیږي. وایی مین آدم یو وخت گناه کړی و، اوس متاریخ کې د هر دور هوا د زنجیرونو شرنگ ته د ناچاری نڅیږي. اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنگ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي، خوږه ترشه تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر. څوک به یې څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سپي سندرې په بڼ کې ونې د مڼو ناروغې سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تومو پر خپل ځان تېروي. د مڼو ښکلو حافظو کې د نکحت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي. مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي، تنې بلار بسي د څانګو ښکلي ښکلي ماشومانې راوړي. کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلي شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي، خوب د مڼو وویني شونډې غوټې غوټې کړي، بیا د حجاب راغوځي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي. کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني. کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي.
لا اخلی ملال څخه په مننه. په غزنی کې ځینې تاریخي آبدې رغول کیږي. چارواکي په دې ولایت کې وایي په غزنی کې هغه تاریخي آبدې رغوي چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي. بل لور ته بیا د غزنی ډېری روڼ اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي، خو وایي که دغه تاریخي آبدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدې چې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي له سره ورغوي. دوی وایي دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدې د نړېدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې ده چې په 1402 مالي کال کې د غزنی یو شمېر تاریخي آبدې د یاد وزارت له لوري ورغول سي. هغه د افغانستان تاریخي آبدې د هیواد د وګړو مانوي سرمایه، تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل. په ساتنه کې د خلکو ونډه مهمه وګڼله.
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژه دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه څو ورکو چې هغه خدای نسه ډېره پته نږدې وي. او نور موږ د خارجي موسساتو سره په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي، خو متاسفانه داسې دي چې خارجي دنیا هم داسې څو چې هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک معلومیږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي. یعنې داسې د پام وړ مرسته په دې کې نه ده کړې.
شاغلی خیرخواز یاتوی هڅه کوي چې له هرې لارې وي ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای شو چې د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو، ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده. د ده په باور په افغانستان کې تاریخي آبدې چې د ټولې نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو له امله له پامه غورځول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو هم څو ځله د یو شمېر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه ښودلې وه. د دوی په خبره چې په وار وار یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبرۍ څخه غوښتي وو چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ډېری روڼ اندي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي که چېرته کومه سیمه تاریخي میراثونه، تاریخي آبدې او تاریخي آثار ولري، د هغه سیمې هغه تاریخي برم په ګوته کوي. غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو، نو موخه یې دا وه چې دغه سیمې له همدې پلوه غني سیمه وه. خو په اوسني وخت کې د غزنی ځینې تاریخي آبدې سوکه سوکه مخ په ورکېدو دي، نو که بیا رغول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو ښه کار وي. شاعر او لیکوال واحدالله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغو میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدانې چې یو په یو سوکه سوکه نړیږي، که دې ته جدي پاملرنه ونه شي کیدای سي همدغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو غزنۍ به هم هغه کوم ویاړ چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده، او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو، هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه، او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دې وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي، او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څو هغه د ابدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له امله یې په دورستیو کې د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړې ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابدو د رغېدو ژمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د ښار ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورمات شي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ښځې او سړي شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو ښځو په ګډون 8 تنه سیلانیان راغلي وو. دوی دلته د غزنی له تاریخي ښار او په ښار کې له ځینو تاریخي سیمو او ابدو څخه لیدنه وکړه. دغه 8 تنه سیلانیان په داسې حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابدو څخه لیدنه کړې، او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 لمریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نورې نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو، او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکي کې پلان لرو چې ځینو سیلاني سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو، لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نوموړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو، خو سږ کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 لمریز کال کې 16 کسه بهرنیان مو درلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سږ کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي، خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تېرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې، او دا لړۍ له ورځې بلې ته مخ په زیاتېدو ده. دی وایي موږ هیله من یو چې غزنی یو وخت د سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغې ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. ښاغلی خانی خیل زیاتوي د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیری نورې مانوي ګټې هم لري.
نو دوی د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سیه وخت کې په دې سیمه کې بې مثاله وو، یو رښتینی تصویر له ځان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري. نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه نیولې وه چې اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. په مخه مو شه.
تاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بلتون دمرا غم جن بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا بکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لا یارا اے دمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری دمرا دت گئی دل دیدن دن یا ماچ حد نہ لری ستا په بلتون دمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نہ لری ستا په بلتون دمرا غم جن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمرز دلیل پخل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری گمرز دلیل پخل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بلتون دمرا غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا اے نتا سي دمرګيلا لمن لمن یما چې حد نه لري لتا سید عمر کی لمن لمن یما چې حد نه لري په غم جن زدا سی خوګمن